شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبریم ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي شی چاري. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان له سریاسم سره وکتل او عمران خان له دوی څخه په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې یوې 14 له ډیر شو زیاتو ماشومانو ته مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د جګړې لټولو اړخونو غوښتي دي چې تشدد کم کړي څو اوربند ته لاره ورشي. او په نایجیریا کې نږدې 3500 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یو 14 کې ل ډیر شو زیاتو ماشومانو ته مرګ جوړ لاوخته ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې 14 د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې د یو بنجره په زرنج کې شوې ده. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
یو سوداګر چې درې چرخه ورسره د بنجره مال خرڅي په کلی کې ماشومان پر ټول سیوی دی ورسته هم دغه درې چرخین انفجار کړی ده. یو لس ماشومان پر شهادت رسیدلی دی او شاوخوا شل تنه نور زخمیان دي چې عمرونه یې له اتو تر 300 کلونو پورې دي.
د کورنۍ یو چارو وزارت په 14 کې د 1500 ماشومانو د مړینې او د شلو نورو کسانو د ټپی کېدو خبر ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پیښه د یوې زړې سرګلولې د چاودېدو له کبله شوې. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې تشدد کم کړي څو اوربند ته لاره ورشي. عمران خان نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مرکز پلاوي له درې ورځو راهیسې په پاکستان کې وو. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي له عمران خان سره کتنه به د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي ښاغلي عمران خان د سولې د هغو مخالفانو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د دې بهیر د تخریب هڅو ته دوام ورکړي ورکوي وبخي. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي تویلې و چې طالبان باید تاوتریخوالی رقم کړي څو نور اړخونه هم د ده په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ویلسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. ښاغلی ویلسن د کډوالو د راستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د امریکا د نږدې 280 میلیون ډالر مرستې یادونه هم کړې. لازم دی رادیو خبرونه اوري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی داسې تصویرونه ترلاسه کړی دي چې د ایران په یو لانجمنه اټومي بټۍ کې تر ځمکې لاندې راغنیز کار کوي. سرونکې وبخي په یو تصویر کې چې یو ونی مخکې اخیستل شوی د داسې یو ودانې بنسټ لیدل کیږي چې غنې ستنې او د پراخو تاسیساتو لپاره زایونه لري. څارونکي وایي د ایران په فرداو اټومي بټۍ کې د کار دوام خای د ایران او نړیوالې ټولنې په اړیکو کې کړکیچ یو ځل بیا زیات کړي، ځکه دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د اټومي فعالیتونو او وسلو په برخه کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان نن خوش شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې الکانو د خوشی کېدو هرکلی کړای دی. نږدې یو ونی مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساينس پر خوانځي برید وکړ او د هلکانې له تختولو وروسته څیرمه ځنګله ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لا درک دي. د کتسینا والی امینو بیلا ماساری یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشی کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړي د هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نور هم زیاته کړي. که دیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي، نو دا به د فدرال کابینه لومړنی بومي وزیر وي. او د جرمنی د بایرن مونشن لوبډالی فاروارد لاب او بخیر رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 22 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپای ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي. لیواندوفسکی پرون د سپتمبر په 18مه د سویس په زیوریخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپل خوښي څرګنده کړه. او وی ویل خوشاله دی چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ترڅنګ د جایزې ته کاندید شوی. د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالدو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو، د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو.
دا زجر ډو ماشمنی خبری مچلاو ری د خبرونه په دوام. د پاکستان سر ریاست عمران خان نن له طالبانو سره د لیدو پر مهال وویل
دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سم کړي.
طالبانو د افغانستان د حکومت دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرو تکشینی. هلته مې د سیاسي چارو لکتون کې یوسف یونس فکور څخه وپوښت.
په قطر کې د ځان وسایې په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. افغانستان په یونسکو کې یو اعتراض ثبت کړ.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی دا په یونسکو کې.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشهي د طالبانو پلاوینن په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د پاکستان له سر ریاست عمران خان سره وکتل. طالبانو تر دې مخکې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره پر افغان سولې خبرې کړې وې او شاغلي قریشي په افغانستان کې پر اور کم ټینګار کړی و. سر ریاست عمران خان نن له دوی سره په څه خبرې کړې دي؟ له اسلام آباد نه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبريال طاهر خان ناورو.
د غونډې وروسته چې د وزیر اعظم دفتر نه کوم بیانیه خبره شوې ده، نو په هغه کې خاول دا خبره شوې ده چې عمران خان طالبانو سره په ملاقات کې افغانستان کې چې کوم د تشدد موجوده زیاته دا سطح دا کچه دا په دې باندې خپل تشویش او اندېښنې څرګند کړې دي او بیا یې ټول غاړو باندې غږ کړی دی چې دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سم کړي. عمران خان طالبانو سره دا هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات یو مقدمه د افغانانو لپاره د دواړو غاړو لپاره چې یو جامع ټول شموله او وسیع البنیاد یو سیاسي حل د دغه بنیاد هغه تر لاسه کړي. او عمران خان دا بیا هغه اقتصادي اړخ ته اشاره کړې ده چې په افغانستان کې امن وي، نو په سیمه کې په افغانستان کې اقتصادي فرمختیاته هم لار سمیدی شي او دی وی چې پاکستان با د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري ته دوام ورکړي. او طالبانو سفر نه یو ورځ وړاندې د امریکا ځانګړي استاد هم پاکستان ته زلمی خریدار پاکستان ته سفر کړو چې د ناتو کمانډان جنرال میلر هم ورسره او د پاکستان د فوج او استخبارات او نور جکړو فوزی چارواکو سره غونډم کړي وي.
طاهر خان تر اوسه پورې په خپل طالبانو څنګه دی ویلي چې دوی له پاکستاني چارواکو سره په کوم موضوعاتو باندې خبرې کړي؟
طالبان چې د تیرو درې ورځو نه پاکستان کې دي، نو د پاکستان د سفر په اړه باندې فقط ډېر مختصر ټویټ کړو چې کله د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشي سره ملاقات وشو او په او دا غینه وړاندې چې کله دوی پاکستان ته راتلل او دوی په خپل اول د اعلان کړ چې دوی پاکستان ته ځي، ډیر مختصر ویلو چې دی پاکستان ته د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه پاکستان ته زی او دوی مې دا خبره کړې و چې دی به پاکستانی چارواکو سره مشرانو سره د کډوالو په مسلو د افغان سوداګرو په مسلو او د خلکو تګ راتګ کې کوم مشکلاتي پاغي باندې خبره کی. طالبانو په خپل ټویټونو کې د سره دا ویلم نو چې د دوی د سفر موضوع به د سولې پروسه وي.
او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې زلمی خلیلزاد هم روانه ونی د طالبانو تر سفر مخکې پاکستان ته تللی دی. اسوسییټډ پریس اژانس دا خبر ورکړی و چې دی راول پینډی ته تللی دی او هلته د پوز له مشانو سره کتلی دی. پاکستانی رسنیو په دې باره کې نور معلومات ورکړي دي چې د کومو موضوعاتو خبرې کړي دي او له چا سره یې کتلی؟
صرف د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ورته وایي هغوی یو مختصر بیانیه د زلمی خلیلزاد پاکستان د فوج مشر سره د ایس آی مشر هم په غونډه کې و او نور فوجانو اکثر خبره کړي. مختصر بیان کې فقط دومره ویلی شو چې د پاکستان په دغه غونډه کې د سولې په پروسه باندې خبرې شوې دي او د پاکستان د فوج مشر زلمی خلیلزاد رول ستایلی دی او دغه رنګ تام ویلی شو چې زلمی خلیلزاد د پاکستان رول ستایلی دی. البته دا اول ځل دی چې د امریکای سفارت زلمی خلیلزاد د آخري سفر په تړاو باندې سنو ویلی.
د اسد رادو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان نه په مننني لې خبرتیا ورسته به ووري چې طالبان وایي د افغانستان وضعیت داسې نه دی چې دوی خپل مشان حل تواستوي چې د سولې خبري وکړي. په خبرتیا پسې به په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکو یونس فکور نظر ووري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کندهار کې بيغونډې ته د وینا پر مهال طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او یا هم احمد شاه بابا په مقبره کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. افغان حکومت ولې په افغانستان کې د سولې د خبرو ادامه غواړي؟ د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور وایي
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه وارديږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپل مشاورینو له خوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاو باندې فشارونه واردوي آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون ایحت هلته راضي نه دی احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غني یو څه فشارونه هم غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثرات څخه ووزي. او ما ته دغه پیشنهاد سیاسي رمالي میږي چې د افغانانو پر ځین خوشحاله کېږي او افغانستان بیا کندهار پایتخت بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کسینو.
فکر سپ طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسایې ساتي. په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي. دوی لاسرسی ورته اسانه وي هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دي ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي تر شا یې ډېر قوتونه وو نور
فکر سب بله که چیرته خبره دغه سوي چې د مذاکرات او شاته نور لاسونه دي لکه څنګه چې تاسو ادا کوي نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بل اخر نتیجه به دا سي ورکړي چې یو انتظار خو دې ته یستل کیږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل سي او نوې رئیس جمهور کشي. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کیږي خو هغه سوله چې امریکایي دوستانه زموږ غواړي داسې به کیږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان پراته په قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننه د سولې موضوع تعقیب وپسې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پایلت تر دو اونیو کومه موده پاته ده. دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوی ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوجانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځند پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدی ټولو سره سره بیا هم راتلونکي کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تم کېدای شي. دا سجرړو د خبر د مرکزی څنګه راپور په دیړه لفریبا ظاهر ناور.
د افغانستان جګړه د نړۍ د رواني خونړۍ جګړې د وی بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د وی برخې په توګه تم د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه افغانستان وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپل دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایدن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایدن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې لستونزو او خندونو خالی نشکري. تید کاله هند افغانستان د امنیتی چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل حق دریز خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کاله هند د تاوتریخوالی لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنۍ وضعیت په ژمي کې همداسې وموکړي په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غني د خپل راتلونکي لویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویر لري چې د بایدن اداره به شایي لار بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایدن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایدن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دي چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته چیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او وی ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پاسو پر ضد د وینا تور پورې شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوی او په پیښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی او کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولې چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
موږ هم د دې ځای نه لکه څنګه چې وایو نرو بار یو افغان دا نو معلومه خبر ده چې موږ یو افغان یو ظالم ریاست باندې دا غږ کوو چې مشر علي وزیر دی
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشی نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړې ونیوه. د پېښور د شرقي تاڼۍ محرر شاهد خان د ډسمبر په 14 په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلی چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ لغونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6 یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په کې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیره ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشی شوی دی.
د کابل په اعتراضي غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وشوه. نن په اسلام آباد کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو او ملاتړیو یو لاریون ترسره کړ او پکې د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې راپورونه و چې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې، خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې هم د علي وزیر د خوشی کېدو له خاطره لاریونونه ترسره شي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلیواله شناب هلمن ولایت د نبلې ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. دغه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات قسمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب څو ټول مشر دا وعده وکړي، حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه، نو په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانالو چې دا ډېر وساده دي کار بشپړ کېږي. یو څنګه چې دا وته د نو بیا هلته زه خیر خپل په غرونو سره ګرځېدلی دي. نو زما به دا اړوند وزارت څه دا شل دي چې دا څنګه په توجه کې او د لمر خلک ور دي سره ډېر وساده شي، ان شاء الله دا کار وکړي. والسلام په احترام.
ربیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته، خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي، بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچیرې دغه زما پیغام لو ترو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام، مننه زارنګ علي.
طالبانو حکومت په خپل هیواد کې خبرې شروع کړي، ان شاء الله تعالی طالب مرسته سره فکر کوم د خیر سره بس جنگ ورک دی. موږ په هیواد کې خبرې وکړي، ما خپل هم په طالب کې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبان کې ورور تللی دی. موږ به دلته کې ضرورت ته کوي چې دا د بشران او لالاګانو باباګان دلته اخته دي. هیله مو دغه ده دلته د خپل محترم شکیب راوی په افغانستان کې مذاکرات ته نه پوهېږي کې نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. افغانستان په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی. وړاندې په دې اړه خبرونه کې واوري خو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تابع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لوري پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوی کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوی چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژي د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15000 ډالر جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژي د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. د مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونی چې فیشر او ملګرو یې کړي ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. نورحال د کابل د رحمت الله افغان پورا پورک.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. منګه د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جمعه او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرېښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټو باید بار افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیه او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دومره په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر از شما.